السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منوښه تاسو هر کله کوم نیکه هلو پردونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمې زو نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د خبرونو سرټکی د بلوچستان چمن خار سوداګرانو افغانستان ته د تګ راتګ او تجارت لپاره د لګول شوو شرطونو ضد احتجاجي پرلت پیل کړي. د شمالي وزیرستان کډوالو له چارواکو سره تر کامیاب مذاکراتو وروسته خپل احتجاجي پرلت ځنډولې ده او اسرائیل د حزب الله سره د نښتو له وجې د لبنان پولې سره نږدې کلونه خپل وګړي وباسي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان د چمن خار تجارانو د سیاسي ګوندونو د ځای مشرانو په مرسته لپاره راځي احتجاجي پرلت پیل کړی دی. دوی وايي له افغانستان سره په پوله د تجارت او تګ راتګ لپاره د پاکستان له لوري لګول شوی د پاسپورت او ویزې شرطونه نه مني، ځکه چې په خبره یې له دې کار سره به د سیمې زرګونه کسان بې روزګار شي. د چمن د سوداګرو د اتحادیې مرستیال مشر ولسیار اشکزي پرون مشال لري تو ویل د سیمې د خلکو د ژوند ټوله تکیه له سپین بولدک سره په آزاد تجارت ده. بل پلو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چکزي هم پرون مشال لري تو ویل چې د چمن د تجارانو غوښتنو ته په پام یې د افغانستان له سرحدي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. اچکزي زیاته کړه چې وفاقي حکومت به په چمن کې په پاسپورت او د افغانستان د ویزې لګولو چارې زر پیل کړي. دا له هغې وروسته چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په ګډون ټولو بے اسنادو بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې له دغه هیواده وځي. بلوچستان نېشنل ګوند منګل دلې نن له وډ څخه کوټې پورې د امن په نوم لاریون پیل کړی دی چې مستونګ سیمې ته رسېدلې. بی ان پی منګل دلې په خپله ایکس پاڼه لیکلي د ګوند مشر اختر منګل په مشرۍ د امن لاریون یې په سیمو کې د قاتلینو د ډلو یا ډیت سکواډ د هغو پر ضد کړی چې د دوی په خبره د سیاسي مخالفینو ختمولو لپاره ریاستي ادارو جوړ کړي دي، خو ریاستي ادارو تل دا ډول تورونه په بیا بیا کړي. په ټولنیزه میډیا د یاد ګوند پلویانو لخوا خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې د ګاډو یو لوی قافله روانه ده او د لارو دواړو غاړو ته یخځې ماشومان او نارینه د هر کلي لپاره ولاړ دي. بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل مشر پرون تور پورې ک چې د خوزدار په ورډ سیمه کې د قبایلي جګړې تر نامې لاندې ور باندې د برید استراتیژیک پلان جوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اختر منګل د ورډ سیمې اوسیدونکي شفیق منګل سره له کلونو راهیسې قبایلي شخړه روانه ده. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو بې کوره شو خلکو د بنو په بکخیلو کې خپل احتجاجي پرلت د راتلونکي نومبر میاشتې تر 25مې نیټې پورې ځنډولې دی. ویلې دي که تر دغه نیټې یې غوښتنې ونه منل شوې نو پرلت به بیرته پیل کړي. دوی له تیرو خواوشه لسو ورځو راهیسې پرلت وهلی و او له حکومت یې غوښتنه کوله چې خپلو کورونو ته یې ستانه کړي او میاشتنۍ مالي مرستې ورته بحال کړي. د دې کډوالو یو مشر ملک رحمت غلام پرون مشال لري تو ویل چې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی له دوی سره جرګه کړې او د مسلو د حل داډ دی ورکړی دی.
د ډی سی نار ته سره جلګه وشوله د مشتا پنځم تاریخ پورې یعنی پنځلس ورځې ټیم یې نه واخیست چې توسې کې مې مطالبې دي د مشت حل کوي او د توسې په واپسي باندې هغه خبرې لګیا دي. که چېرته د مشت مطالبې ونه منل شي نو مشت بیا هم د خپل پرلزه جاري ساتي.
منظور افریدی هم بیا پرون مشال لريته ویل چې پوز هڅه کوي د تخیل او شوال په بس پړتوګه له وسلوالو پاکړي چې تر هغه وروسته بعد د سیمو د ټولو به کوره خلکو واپسی ممکن نشي. افریدی زیاته کړه صوبایي حکومت د کډوالو د یوې میاشتې مالی مرستې لپاره 15 کروڑ روپۍ دوی ته جاری کړې دي. د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف چې درې ځله د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی پرون یې خپل سلور کلنه خود ساخته جلاوطنی ختمه کړه او له لندن اسلام آباد تستون شو. هغه پرون ماښام لاهور ته ورسېد او هلته هرکلی ته په مینار پاکستان میدان کې جمع شو او خپلو زرګونو پلویانو ته وینا وکړه. شریف وویل د ګوند لومړیتوب په هیواد کې د ګرانۍ مسله حلول دي. که څه هم نوموړي ونه ویل چې دا کار به څنګه کوي خو زیاته یې کړه چې یوازنی خواهش یې د پاکستان اقتصادي بیا بحالي او د دې هیواد ترقي لیدل. حکومت په 2018 کال کې د نواز شریف اخیره پاتې شوی و او عدالت د درغلیو په مقدمو کې هغه ته د 14 کلونو د بند سزا اورولې و. نوموړی چې د 2019 کال په نومبر کې د عدالت په اجازه د علاج لپاره لندن ته تللی و. اسلام آباد های کورټ د حفاظتي ضمانت اخیستو وروسته پرون پاکستان ته ستون شو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسرائیل نن اعلان وکړ چې دغه هیواد په شمال کې د لبنان له پولې سره د نږدې سیمو له نورو 14 کلو هم خپل وګړي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او لبنان په پوله اسرائیلي ځواکونو د حزب الله له وسلوالو سره نښتې کړي دي. له دې وړاندې هم اسرائیلو په یاده سیمه کې د یو ښارګوټي په شمول له 28 کلو څخه د اسرائیلیانو د ایستلو اعلان کړی و. د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله د وسلوالو ترمنځ وخت په وخت د نښتو لړۍ له هغې راهیسې پیل شوې چې د اکتوبر په 1 د فلسطین له غزه څخه د حماس وسلوالو د اسرائیل په جنوبی سرحد بریدونه پیل کړل. له هغې وروسته اسرائیل ویل چې په لبنان کې د حزب الله یو شمیر اهداف په نښه کړي. او بل خبر د لوبو د نړۍ په هند کې د 50 اوریزه کرکټ سیالیو کې دا مهال د هماچل پردیش د درمشالا په سټیډیم کې د هند او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. هند ټاس ګټلی و او نیوزیلند ته یې د اول بیټنګ موقع ورکړه. پکې د هند لوبډلې په 50 اوورونو کې 200 او 3 رنزونه جوړ کړي دي. اوس به د هند لوبډله بیټنګ کوي. ټاکل شوې چې د کرکټ کپ په دې نړیوالو سیالیو کې به سبا نه د پاکستان او افغانستان لوبډلې یو بل ته مخامخ کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. را سره اوسئ چې په روانه غړې کې د ریپورټونو واوري. د بلوچستان چمن خار تاجرانو له افغانستان سره په تګ راتګ او تجارت د محدودیتونو ضد احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی وایي
پردا دروازه د نن دهشتګر نیول سوی دی، نه پردا دروازه اصلا نیول سوی ده، نه باروت نیول سوی دی. دلته درته چې موږ مسکنان خلک عام ولس یو څار لا چې برته ماپسین خپل مور پلار له 1500 روپیه ګټلي.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ته لستنېدو وروسته په لاهور کې ویل جلسې ته ویل چې د ملک ستونزې به هواروي، خو عام خلک سوای
نواز شریف بیگا غټی غټی پالیسیان یو خپل سوم نشته. عمران خان واغم بس غټی غټی وینې پاکستان ما جوړ مانه پاکستان سره غزوړم غرق او دغه شنو زم بیگا دغه وی خپل سوم نشته.
بلخوازنه خبري اعلان وای چې د تاریخ انصاف د مشرانو پر ضد قانوني کارویان به په راتلونکو انتخاباتو کې د دیګون په کارکړدګي بعد اغه زوکړي.
عمران خان نه چې هغه ډیر ډاینامیک د هغه لیډرشپ دی چې هغه کلنینو پارټي باندې به ډیر زیات اثرات پروږي. اوسه پورې مختلف داغې غړي چې دی هغه پټیږي را پټیږي.
د جرمني حکومت ژمنه کړې چې له یوکرین سره د نورو 200 میلیون ډالرو مرسته کوي او د یخنۍ له راتګ سره د هرات د زلزله پلو ستونزې نورې هم سیوا شوې دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییزو نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبري غړی دا او پکې راځو د غړی اولنی ریپورت تلکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. د بلوچستان د چمن سوداګر د تجارت لپاره اسانتیاوی غواړي او له همدې عمله یې له پرون راهیسې په دغه خارګوټ کې احتجاج پیل کړی دی. دوی وایي د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د کارکونکو سوداګرو لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. د خلکو په خبره د سفري اسنادو درلودل لازمي کېدلو کاروبار تجارت او ساتر لوی زیان اړولې ده چې لوجی بیروزګاری زیاته شوې ده. بلخو د بلوچستان حکومت ویلي چې په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره خبرې روانې دي چې څنګه ځایي سوداګرو ته د اسنادو اسانتیاوي برابرې کړي. په دې هکله تفصیل له سیمې زمونږ خبريال ایوب ترین راکوي.
د لغړی احتیاط چمن له لوري د اکتوبر په 28 نیټه د افغانستان او پل تڅرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې پرلت پیل شوی دی. د ځایي سیاسي جماعتو په مرسته د پرلت برخوال ویلي دي چې دوی به کله هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پاسپورټ د لارې د خلکو او تجارو تګ راتګ ته غاړه نه ایږدي. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د لغړی احتیاط چمن سرمنشي غوث الله وایي
د سرکار سره دوه درې میټینګونه وسو. کله دا یې مثلا دلته پاسپورټ
چمن د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر اولسیار چگزی به راته وویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت د شرط څخه به په سیمه کې بیروزګاري او نامنی نور هم زیاته سي.
موږ پر دې بارډر باندې هیڅ قسم پاسپورټ نه قبلوو، چونکه زموږ د چمن د تجارانو زموږ د دې ځای د ولس د خلکو تجارت ټول مارکیټونه ټول کاروبار پر د پولې وغاړي، یعنی د بارډر باندې دی. موږ روزانه دلته په زرګاو انسانان تارځي به دورې خپل کاروبارونه او ماښام بیرته خپلو کورو ته راځي.
د دې پرلت په اړه د چمن او میتیری کې یو بل مشر بشیر خان څخه زیاته کړه چې په کار د اسلام آباد او کابل په خپلو کې سرکشي او دغه ستونزه د خبرو د لارې هواره کړي.
کابل او اسلام آباد سرکشینی کنه سرکشینی موږ دلته په زرو لغړیان دلته په لکو انسانان تجران نقل مخامره مخروانیږي، نو بیا به موږ پر دې بارډر باندې شهیدان ورکو؟ نه دي مې اسلامي امارات لري، نه دي مې پاکستان لري.
د پرلتوالو د غوښتنو په اړه مشکله د بلوچستان د اطلاعاتو د نگران صوبای وزیر جان اڅکزي سره خبره وکړه. نو هغه مشال ریډو ته وویل چې د پرلت د برخوالو د ستونزو د اواري په خاطر د افغانستان د سرحدي چارواکو سره تماس نیولی دی او اله ده چې ډېر ژر به د وفاقي حکومت لخوا په چمن کې پر پاسپورت د ویزې لګولو کار هم پیل سي. د چمن دا پرلت دغه وروسته پیل شوی دی کله چې د پاکستان د نگران وفاقي حکومت لخوا د رواني میاشتې په لومړۍ اونۍ کې اعلان وسو چې په پاکستان کې استوګن بې اسناد افغانانو په ګډون به ټوله بارني وګړي د رواني میاشتې د وروستۍ نیټې پورې خپلو هېوادو ته نیجی. او داغه وروسته به د افغانستان څخه خلک پر پاسپورت او ویزه و پاکستان ته راځي. پر دې پریکړه د افغانستان له لوري هم سخت عکس العمل ښکاره شوی دی او بیا په خاصه توګه د چمن پر سرحدي پوله افغان سرحدي پولیسو په وار وار د چمن او کل عبدالله هغه خلک پر شناخت کارډو د پرېښودلو څخه ډډه کړې ده. څوک چې د کلو کلو راهیسې د افغانستان د سپین بولدک په آزاده منډې کې تجارت یا کاروبار کوي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال رادیو خبرونه ته وګیې ورزو یوه بل موضوع ته د بلوچستان نېشنل ګوند منګل دلی نن ل ورډ څخه کوټه ته د امن په نوم لاریون پیل کړی دی. دا وخت د کوټه نا زمنګا خبريال ایوب ترین مګ سره د ټلیفون په لیکره ترین صاحب تاسو ته هرکلی وایو. خبرونه کې او دغه امن په نوم چې کوم لاریون دی دا کم ځای ته ورسېد په حال کې دی؟
ډیر مننه منور شاه صاحب. د بلوچستان نېشنل پارټي پر غوښتنه باندې نن د خوزدار د وډ تحصیل څخه د لاریون چې دی هغه پیل شوی دی. د سار راسي او بیا کلات خوزدار او دغه ډول اوس چې دی مستونګ سره راتیر شوی دی او شاوخوا د کوټ سره نږدې دی. او په دې لاریون کې د بلوچستان نېشنل پارټي چې د دې لاریون مشرتوب چې دی هغه د بلوچستان نېشنل پارټي مشر چې دی سردار اختر منګل کی. او په دې کې په ګڼ شمېر کې خلک چې دی هغه په موټرانو لاریانو کې د کوټ په لور روان دي او دوی به نن مازګر یا ماښام ته دلته کوټ ته رارسیږي او بیا به د کوټ په ایوب لوبغالی یا سټیډیم کې یو جلسه کوي. هغه ته به د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل چې دی هغه وینا کوي. او دغه لاریون چې دی دا د بلوچستان نېشنل پارټي په خبره چې په وډ کې کوم چې د سردار اختر منګل اباګنی سیمه ده هلته دوی دا وایي چې د دوی مخالف یعنی سردار شفیق منګل چې دی شفیق منګل چې دی هغه دوی دا وایي چې حکومت یا ادارې چې دی دا غمرسته کوي او د دوی په ضد درولې دي چې لا په نتیجه کې په وډ کې امن او امان ډیر خراب دی. او د دوی د تیر دوو سورایسی دی داوای چې حالت د دوی خلک او هغه چې دی د یو بل په ضد په مورچو کې دی او په وار وار ډزې سوي دی چې په نتیجه کې تر اوسه د حکومت چارواک پوینا لس کسان په دې کې مرسیوي دي. په هغه کې څلور کسان د سردار اختر منګل او دوه د شفیق منګل کسان دي. او دغه ډول څلور چې دي هغه د کسان چې هغه په لارې تیرېدو یعنی راګیر چې سړی ورته ولې سي لارویانو هغه هم په دې کې مرسیوي دي. او دا ډېر کسان چې دي هغه زخمیان شوي دي. نو د دې لاریون مخه دا ده چې دوی پر د حکومت څخه غوښتنه لري چې هغه د پکار دادی چې شفیق منګل ملاتړ ونه کړي، خو د شفیق منګل لخوا چې دی هغه د دا ډول او د حکومت لخوا هم د دا ډول خبرو چې دی همیشه هغه رد کړي دي.
سمه ده ترین صاحب، که مختصر غونته راته وایي چې دا مسله څه د اختر منګل او شفیق منګل ترمنځ د شخړه څه د بنیادي؟
دا ډیر زړه شخړه ده، د تیرو شلو کلو څخه زیاته زړه شخړه ده، او په لومړني وختو کې د سردار اختر منګل او د دې چې مخالف دي، یعنی د شفیق منګل پلار سر نصیر منګل، هغه د قومي اسمبلی غړی پاتې صوبای اسمبلی غړی پاتې شوی دی، په هغه وختو کې د دې د مځکې تنازع و، خو بیا دغه یو قبایلي جګړه جنجوړه سو، او اوس چې دی هغه دې دا وایي چې دا سیاسي جګړه ده، ځکه چې د سردار اختر منګل لخوا دا تور پوری کیږي چې حکومت او ادارې چې دی هغه شفیق منګل چې دی په بشپړ توګه د دې په ضد سپورټیږي، او د سردار اختر منګل لخوا هم دا خبرې په داسې وخت کیږي چې کله د اوس د انتخاباتو تیاری نیول کیږي، نو دوی داسې فکر کوي ویر لري چې کېدلی شي دوی ته په سیاسي توګه هلته په وډ او خوځدار کې شفیق منګل څه زیان ونه رسوي.
سمه ده، ښکاري داسې چې دغه د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې غټه غوښتنه د حکومت نه ده، نو حکومت څه وایي په دې اړه؟
حکومت خو په وار وار د چکم تورونه د سردار اختر منګل د ډل لخوا پر حکومت لګیږي هغه دا رد کړی دي، او بیا دا ویلي دي چې دوی په سیمه کې امنیت ټینګول غواړي، او په دې لړ کې اوس سګړې لمخه د بلوچستان نگران د اطلاعات وزیر جان اڅکزي هم یو بیان جاری کړی دی، په هغه کې هم دا ویلي دي چې د وډ د ستونزې د وارید لپاره نن غونډه هم کړې ده، او بیا دوی دا وایي چې دوی د نگران حکومت یو کمیټي جوړه کړې وه چې په هغه کې د دواړو ډلو مشرانو ته برخه ورکړې وه، خو د حکومتي چارواکو په وینا چې د سردار اختر منګل ډل چې کم کسان وو د دې کمیټي لپاره ټاکلي وو، هغه په هغه غونډه کې هغه ګډون نه دی کړی، او دوی دا وایي چې دا د وډ ستونزه ده، د دې داواري لپاره نور ګامونه هم پورته کړي دي. دلته د اورېدونکو لپاره زه دا وایم چې دغه دواړې ډلې به هغه په مورچو د یو بل په ضد دوی درېدلې وو، خو یوه اونۍ لمخه حکومت اعلان وکړي چې په څلور ورځې کې په کار دی چې دغه مورچې ختم شي، او بیا تېره ورځ د بلوچستان اعلی وزیر د کوټ کې د خبریالانو سره په خبرو کې هم دا خبره تایید کړې وه چې اوس هغه مورچې چې دی هغه لرې شوي دي، خو سردار اختر منګل دغه کوم سیاسي جماعت هغه دا وایي چې د زموږ مورچې لرې کړې دي، البته د شفیق منګل مورچې چې دی یا وسلوال کسان هغه وسم التناست.
سمه ده، ډیره مننه زمونږ همکار ایوب ترین وو چې د کوټې نړۍ سره حال شریکو د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې د امن په نوم لاریون په حواله باندې.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل موضوع ته په لاهور کې د مسلم لیگ نواز ګوند په زرګونو غړو د یوې جلسې په ترڅ کې د خپل مشر نواز شریف هرکلی کړی دی. نو موړې له نږدې سلور کلنې خود ساخت جلات وطني ورسته پرون د لندن نه پاکستان ته ستون شو. نواز شریف چې درې واره د پاکستان وزیر اعظم هم پاتې شوې ده، د درغلیو په قضیو کې سزا شوې او خو ورسته یې ضمانت شو او د علاج لپاره برتانیا ته تللی و. په دې حق لا تفصیل د راشد خټک ریپورت کې ورو
سلور کال پس ملک ته پراتلو په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ مون مشر نواز شریف تمنار پاکستان په میدان کې په لاهور کې ویجلسه ته وینا وکړه. د خپل حکومت کې د شو کارونو یادولو سره د ملک ته پرمختګ لپاره د یونیوي سفر په پیل زور ورکړو. د نواز شریف ته وینا مهم ټکی د ملک اقتصاد پیاوړی کول، د چانه د بدل نه اخیستلو هوډ کول، او د ګاونډي هیوادونو سره د ښو اړیکو او د ملک ټولو ادارو سره په شریکه د کار کولو ژمنه کول وو. د جلسې ته د وینا په وخت وویل،
میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر کبھی بھی کوئی انتقام کا جذبہ نہ لے کے آنا.
زدا خدای پاک من دعا غواړم چې زما په درکه کله هم د بدل اخیستو جذبه پیدا نه کړي. زدا د کوم خدمت کول غواړم. د پاکستان خلک چې د کوم ستونزو سره مخ دي په وجه غور وکړي، او د آئین د روح مطابق په اتفاق سره د مستقبل پلان جوړ کړي. په عین عمل کون کی ادارے گوندونه او دریاست ستنه باید په ګډه کار وکړي.
ټولو کو مل کر کام کرنا ہوگا، قوم کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا.
د نوشریف ته تقریر په حق له تازه نگار او په اسلام آباد کې د ډان ورسپان بیورو چیف امیر وسیم مشال ریډیو ته وویل.
پی ایم ایل این نے کہا تھا کہ وہ ایک روڈ میپ دیں گے.
مسلم لیگ نون ویلو چې پدې جلسه کې بنو شریف ته مستقبل د پر یو تګلار وړاندې کوي. زما په خیال د عمومي خبرې وکړې، د خارجه پالیسۍ ذکر وکړو، د خو اړیکو خبرې وکړه، د کشمیر او فلسطین خبرې وکړې، او د خپل کارنامو تر څنګ د گرانی او د بجلی خبره هم وکړه. خدای ونه ویل چې گرانی به څنګه کموي او یا د ایم ایف نه به ځان څنګه خلاصوي. ما ته د په وینا کې سو واضح روډ میپ په نظر نه آیا. ډیر تجزیه نگران د نواز شریف ته بدل نه اخیستو او په شریکه د ټولو ادارو او ګوندونو سره کار کولو ژمنې ته د یو لوی بدلون په نظر ګوري، خو ځنې یې دومره مهم او قابل عمل نه ګڼي. تجزیه نگار او په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشونی په دې اړه مشال لیډیو ته وویل.
نواز شریف هغه چې څنګه په ماضي کې په تقریرونو هغه سي تقریردانو هغه وجه دا ده هغه څخه هغه مارل گراؤنڈ یا مارل ویریوز یا مارل اتارٹی هغه څخه ځکه نشته چې هغه یو انتهایی یو داسې کنټرول شډ ډیل په تحت باندې هغه واپسی شي دا چې هغه کې مطلب ډیر خلک ډیر تجزیه نگار یا ډیر چې کوم سورسز یې هغه دا وي چې دا انټرنیشنل اسټیبلشمنٹ سره د ډیل شي ډیر پکې دا وي یا چې دا لوکل اسټیبلشمنٹ
په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه‌نگار رفعت الله اورغزی وایي چې د نواز شریف ته تقریر په حق د نورو سیاسي ګوندونو او ریاستي ادارو رد عمل ته انتظار کول پکار دي.
تقریبا کم یو گھنٹہ تقریرو محتاط انداز کی دی خبر کڑی دی دی دا وے چیز مطلب چانه انتقام نہ لم کنا دا خود لگا دا خبر کی چیز ما سره خو زیاته شو وغا 2017 کی نو دا لگا مطلب اغا چ کم فوج طرف ته اشاره دی اغه خود دی اوس وا دا شو لگا اغه نه خور اورسته شو نو لگا دا شان انداز کی دا خبر کولی چیز خو بس مطلب بس جوړ جوړ یم مطلب وزیر اعظم مې که خیر یو بس دا ملک په مشکلات نو بس
په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نگار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د نواز شریف بیرته راتګ او جلسې تر د وینا د پاکستان د سیاست لپاره ښه زیری دی.
نواز شریف دا خبره کوم چې زه به د ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلق جوړوم او نفرت چانه نه کوم، انتقامی سیاست نه کوم. دا د معاش ټیکیدنې طرف ته پیل سټټ تا. یقینا پاکستان په دغه وخت دې متحمل کېدی نشي چې هغه هند سره جنگونه پیل کی یا هغه افغانستان سره جنگ پیل کی، بلکې پکار دادا چې د ملک سیاسي استحکام په دې حواله راشي چې موږ ټولو ګاونډیانو سره خپل تعلقات ښه کړو او هغه لارې چې کومې بندې دي، چاہے هغه هند سره وي چاہے هغه افغانستان سره وي، که چیرې دا لارې کلاو شوې د پاکستان نیمې مسلې خپل په خپل حل کیږي.
نواز شریف په کال 2019 کې د فساد په دوه کیسونو کې د عدالت لخوا د 9 کاله او 10 کاله سزا کېدونه پسته علاج لپاره د 100 هفتو په ضمانت لندن ته لاړو، خو بیا هلته پاتې شو او د اسلام آباد های کورټ نه حفاظتي ضمانت اخیستونه پس په 28 اکتوبر پاکستان ته بیرته راغی. راشد خټک، مشال لیډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پرون د لاهور په مینار پاکستان پارک کې خپل پلویانو ته ویلي دي چې د پاکستان ستونزې به حلوي او د پاکستان چې کوم اقتصادي مشکلات دي د هیواد په دغه نه وباسي. په دغه اړه باندې په سواد کې زمونږ همکار نیاز احمد خان د زنو عامو خلکو سره خبرې کړې دي چې هغوی د نواز شریف د دغو ویناو نه څومره مطمئن دي. راځئ چې په ګډه واورو.
زمائے محمد سلیم نوم دے از پیاری خرسوم گورے کی سواد مارکیٹ میں خطا نواز شریف پیگا گٹی گٹی پالیسیاں سوم نشتی مکیر شہباز شریف حکومت ہو تیل چیری اغما شان دیکھ گران کڑی دی وڑا او تیل او پیٹرول لاس سے گران کڑی را پسی وہ تو پیگا بھی چار سب سے راولم کوئی سوم نشتی عمران خان و اغم بس گٹی گٹی ہوئی نئے پاکستان میں جوڑ مانے ہوئے پاکستان سے راغ جوڑ امکار کو او دغه شنه وز دم بیګه دغه وی خو سم نشته.
زمانم امجد علی دې زپا منګوره کې اوسېتون کې مالی سی او ورکوټیشن کاروبار دی. نو شریف ملک تراغه خو خپل خبرې وکړي، مطلب لکه ایکسپرت سړی دی، لکه ایکسپیرینس دی او لکه دې سي دا ټپ ټایم یې تیر کړی دی، لک ډیر د دې ملک نه چې بهر پاج شو دخل کو نه بهر پاج. نو هغه زما په خیال وس کوشش کوي چې دا سیټ اپ چې دی دا بالکل لک خپل لاین تراول بیا ور سره لک اپشن شته، لکه مطلب دا دی چې ملک دا محکمه او دا چې دی دا ور سره لګم لا تړي کېدای شي د دې د حساب هغه حساب کتاب برابر بل دا چې لکه پاتې شی دی په چل پوهېږي که نه چې څنګه به کېږي څنګه به نه کېږي.
زما محمد اسحاق نوم دی، د بیمنګوري دکاندار یم. دا خو ناممکنه خبره ده چې نواز شریف تیر شي او هغه مقصد دا دی راولي. د نواز شریف او د زرداری په پاکستان دکان دی خو دلته کاروبار راځي چې کله حکومت ختم شي دې ځنه روان شي او بهر ملکونو ته لاړ شي جدادونه هلته دي تعلیمونه بچي هلته کوي میډیکل له هلته دي ډاکټر له هلته دي اس قسمه په دې قوم باندې کار نه ساتي چې نن موږ ووایو چې هغه به راشي هغه دا کار وکړي دا ساډار ورسره بیکار هغه دی وزیر خزانه راغی نو هغه ولګېد د دې ځنه ډالر ولګېد 330-340 ته وخېږي الن کې خلکو وی چې ساډار راشي نو ډالر به 120-130 ته راشي
زما خو عبدالرحیم نوم دی منګوره کې د پروټو کار کوم او نواز شریف چې راغی دا خو ډېر ښه کار وشو او انشاءالله د حکومت کې مونږ په 700-750 روپۍ وړاغېست او د الله رحم دی چې انشاءالله دی به ډېر ارزان نه کېدی 1200 لخو به راولي اوس مونږ پټاوي 100 روپۍ وړالو نو د حکومت ډېر ښه و بجلی پکې مخوا ریټونه یې ښه و او روا هر شی پکې لکه ښه و ارزانو غوړي وړو چی چینی دا شیزون ارزانو او کله چې د حکومت ختم شو روا شی بل شانې شو
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د وینا په اړه مو د سواد د عام خلکو تاثرات اوریدل.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان د دتخیلو او شوال تحصیلونو بې کوره شو خلکو له ځایي انتظامیې سره د خبرو وروسته د بکخیلو احتجاجي پرلت د راتلونکي نومبر میاشتې تر 15 نیټې پورې ځنډولی دی. دوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې احتجاج کاوه چې حکومت دې یې خپلو سیمو ته ستانه کړي او مرستې دې ورسره وکړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدي مشال ریډیو ته ویلي په اوس هڅه کوي چې د تخیل او شوال په بشپړه توګه له وسلوالو اکلی او بیا دغه کډوال خپل سیمو ته ستانه کړي. نوموړي د دوی سره د مرستو ډاډ هم ورکړی دی. په دې حق لا د عمر وزیر رپورت کې نور تفصیل اورو.
شمالی وزیرستان د تاخیلو او شاول تحصیلونو به کوره شو خلکو بنو بکاخیلو کې د یوې اونۍ نه روان احتجاجي پرلت انتظامی سره خبرو په ځنډولې. دوی وویل چې مرستیال کمیشنر منظور افریدي سره مذاکراتو پس د اکتوبر 15 نیټې پورې پرلت وځنډو. د مطالبو پوره کولو ډاډ یې ورکړی. مظاهره کوونکو حکومت نه خپلو سیمو ته ستنېدو او د میاشتنۍ مرستو بهالۍ غوښتنې کولې. دغه کډوال وایي چې 9 کلونو نه زیاته موده یې په کډوالۍ کې تېره کړې، نور نشي زغملی. د وزیرستان ټول خلک چې ستانه شوي د دتاخیل او شاول تحصیلونو خلک ته هم نور ستانه کړي. د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان انتظامی سره مذاکرات وشول، پر لت یې وځنډولو، د غوښتنو منلو ډاډ ورکړل شوی. که د اکتوبر 15 نیټې پورې مرستې بحال نه شوې او واپسې په اړه مثبت ځواب ورته میلاو نه شو نو بیا پر لت پیلاوي. بے کورا شوی خلق وای چې حکومت د دوی سیمه نور له وسلوالو صفا کړی، نور د پخپلو سیمو ژوند ورکړي، د کالونو کډوالۍ نه نور ستړي شوی دي. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو سره خبرې کامیاب شوې، پر لت یې ختم کړ. د دوی د واپسې په اړه خبرې روانې دي. ډیرای سیمه لا کلیر یا صفا شوې نه دي، خو عمل یې روان دی. نوموړي وویل چې کډوالو ته یې ډاډ ورکړی چې څنګه هم د دوی سیمه صفا شي، د واپسې بهیر به پیل شي. مرستیال کمیشنر زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډی ایم ای د کډوالو د یوې میاشتې 15 کروڑ نقد مرستو فنډ جاری کړی. کډوالو ته به د پاتې درې میاشتو مرستې هم زر جاری شي. د شمالي وزیرستان زر بیا زب عملیاتو نه لکونو خلک به کورول چې د انتظامیې په وینا د ټولو تحصیلونو خلک اوستانه شوي دي. خو د تخیل تحصیل نیمایی یعنی 13,000 پورې رجسټرډ کورنۍ لا هم پاتې دي. بل د شمالي وزیرستان تحصیل شوال دی چرته چې لا هم بې کوره شوي نه دي تللي. دوی له حکومت په وار وار غوښتنې کړې چې لس کاله یې پوره کېږي چې بې کوره شوي دي نور دې خپلو سیمو ته واپسي ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه کې د روانې غړې د مېته ورسېدلو په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې د دې سات د خبرونو لنډی ستپام وکړي. د بلوچستان د چمن خار تجارانو د سیاسي ګوندونو د ځای مشرانو په مرسته له پرون راهیسې احتجاجي پرلت پیل کړی. دوی وایي له افغانستان سره په پوله د تجارت او تګ راتګ لپاره د پاکستان له لوري لګول شوي د پاسپورټ او ویزې شرطونه نه مني، ځکه چې په خبره یې له دې کار سره به د سیمې زرګونه کسان بېروزګاره شي. بل پلو د بلوچستان نگران صوبایي حکومت ویلي دي چې د چمن د تجارانو غوښتنو ته په پام یې د افغانستان له سرحدي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. بلوچستان نیشنل ګوند منګل ډلې نن له وډ څخه کوټه پورې د امن په نوم لاریون پیل کړی دی. بی ان پی منګل ډله په خپل ایکس پاڼ لیکي د ګوند مشر اختر منګل په مشرۍ د امن لاریون یې په سیمو کې د قاتلینو د ډلو یا ډیت سکواډ پر ضد کړی دی چې د دوی په خبره د سیاسي مخالفینو ختمولو لپاره ریاستي ادارو جوړ کړی دی. خو ریاستي ادارو تل دا ډول تورنه رد کړي دي. د شمالي وزیرستان د داخلو او شوال تحصیل پورشو خلکو د حکومت سره د کامیاب مذاکرات ورسته د بنو په بکاخیلو کې لتیرو لسوره زورایي سي جاری خپل احتجاجي پرلات راتلونکو نومبر میاشتې تر 15مې نیټې پورې ځندول ویلې دي. کداغه نیټې پورې غوښتنې ونه منل شو نو پرلات به بیرته پیل کړي. دوی غواړي چې خپل سیمو ته د ستانه کړل شي او مالی مرستې دي ورسره وکړل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی ویلې دي چې په دې لړ کې یې هلې ځلې پیل کړي دي. اسرائیل نن اعلان کړی دی چې دغه حیوانات په شمال کې د لبنان له پولیس سره نږدې سیمو له نورو سوار لسو کلو هم خپل وګړي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل او لبنان په پوله اسرائیلي ځواکونو د حزب الله له وسلوالو سره نښتې کړي دي. د اسرائیلي ځواکونو او حزب الله د وسلوالو ترمنځ وخت په وخت د نښتو لړۍ لاغې راهیسې پیل شوې چې د اکتوبر په 1 د فلسطین له غزه څخه د حماس وسلوالې ډلې د اسرائیلو په جنوبي سرحد بریدونه پیل کړل. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سورځوزنو نړیوالو رپورټونو ته د جرمني حکومت ژمنه کړې ده چې د یوکرين سره د نورو 200 میلیونو ډالرو مرسته کوي. په همدې حال کې د یوکرين ولسمشر ویلي چې ترکی به په راتلونکو سورځو کې د یوکرين د جګړې د پای ته رسولو په اړه د بحث لپاره د مالټا په غونډه کې ګډون وکړي. مالټا به د رواني اکتوبر میاشتې په 28مه او 29مه د یوکرين د سولې د خبرو کوربوی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل ریپورت کې ورو.
د اوکراین د بیا رغونې د چارو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر یوخن فلاسبرت اوکراین ته د خپل وروستي سفر پر مهال ژمنه وکړه چې جرمني به په اوکراین کې د پوهنې، روغتیایي چارو، د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د بیا رغونې د چارو لپاره له دې هیواد سره د 200 میلیون یورو بل مرسته وکړي. د جرمنی خبری آژانس ڈی پی اے د جرمنی د مرستو او اقتصادي پرمختګ د وزارت په حواله راپور ورکوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل لپاره جرمنی له اوکراین سره په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1 میلیارډ یورو مرسته کړې. لبلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې له خپل ترک سیال سره په مالټا کې د سولې د فورمول د مذاکراتو د بل پړاو په اړه خبرې وکړي. د روان کال په پیل کې د سعودي عربستان په جدي ښار او د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې له ورته غونډو وروسته ټاکل شوی چې مالټا به د اکتوبر په 28مه او 29مه د اوکراین د سولې د خبرو کوربه وي. خاغلی زلنسکی وویل چې ترکیه به د مذاکراتو په دې پړاو کې ګډون وکړي او خپل ځواکمن غږ او دریز به نړیوالو ته وښیي. زلنسکی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې له اردوغان سره په پرونیو خبرو کې د اوکراین د سولې پر فورمول سربیره د غذایي امنیت او د منځني ختیځ پر اړوندو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال د فبروري پر 24مه پر اوکراین د روسیې لخوا پیل شوی بې دلیله یرغل لا هم دوام لري او اوکراینی چارواکو پرون هم راپور ورکړ چې د اوکراین د جنوب او ختیځ په ځینو سیمو کې د روسیې په توپچی او هوایي حملو کې نورو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي په داسې حال کې چې جمع را روان دي او د شپې هوا اوس هم ډیر زیات یخ شوې ده. اندېښنه ده چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو خلک له روغتیايي ستونزو سره مخامخ شي. بلخوا د روغتیا نړیوال تنظیم ویلي دي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم په دوامداره ویره او ناارامۍ کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار احمد تکل درکوي.
په هرات کې تیره شپه د تودوخه ټیټه درجه د سنتیګراد لس درجه و او اټکل کیږي چې نن بیګا به اتو درجو ته راولويږي. پرون په داسې حال کې چې د هرات پر زلزلې دوه اونۍ واوښتې د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې پر ایکس شبکې ولیکل چې د زلزله ځپلو سیمو خلک تر اوسه هم په دوامداره ویره او نارامۍ کې ژوند کوي. ډبلیو ایچ او په یو ویډیوي راپور کې ویلي دي چې د دې سیمې د خلکو د زیانونو لیدل زړه ماتوي. په راپور کې د انجیل ولسوالۍ د چاهک کلی یادونه شوې چې د چمګاونډ له څو نورو کلیو سره په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. په ویډیو کې دا کوچنی کلی چې د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې یوازې 1250 کورنۍ پکې اوسیږي لیدل کیږي چې لرې او نږدې یوازې کنډوالې پکې ښکاري. دا کلی د اکتوبر په 11مه په دوهمه زلزله کې ویجاړ شو خو له نیکه مرغه هیڅ تلفات یې نه درلودل ځکه د اکتوبر د 8مه زلزلې خلک ویرولي وو او ټول له خپلو کورونو بهر اوسېدل. دوی تر اوسه بهر اوسي ځکه نور نو کورونه نه لري. په هرات کې که څه هم ورځې تودې دي خو د هغو کورنیو لپاره چې ماشومان لري او شپه له کوره بهر په آزاده فضا کې تیروي دا کار روغتیایي ستونزې رامنځته کولی شي. د هرات ولایت اوسیدونکي فریبا چې د زلزلې له کبله خپل کور ویجاړ شوی او په آزاده فضا کې شپې سبا کوي آزادۍ رادیو ته ویل چې د هوا له سړېدو سره دا او د کورنۍ غړي یې ناروغان شوي دي.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي، په ټوله کې سما نه شم ګرځېدای، د وینې فشار مې ټیټ دی. د څه لپاره؟ ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده، د یخنۍ له امله نه شو کېناستای.
راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې د هرات ښار په ترقی پارک کې د زلزله ځپلو په یوه خیمه کې یوې زړې ښځې د سړې هوا له کبله سا ورکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په هرات کې د وروستیو زلزلو له کبله 1500 کورونه ویجاړ شوي او 10000 نورو ته سخت زیان اوښتی دی. د دې شمیرنو په اساس 1450000 کسان زیانمن شوي چې 1500 امیدواره مېرمنې هم پکې دي. همداراز د زلزله ځپلو سیمو شاوخوا 580000 اوسیدونکو لپاره د صحي خدماتو شبکه سخته زیانمنه شوې او زلزلې 40 صحي مرکزونه ویجاړ کړي دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه وري. پاکستان ته د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ قائد نواز شریف ترستنی دو وروسته په دغه هیواد کې سیاسي حالې ځلې زیاتې شوې دي. بلخوا د تحریک انصاف د مشرانو د نیول کېدو سلسله هم روانه ده. د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ملګرو تور دی چې د مۍ په نهمه یې د مظاهرو په وخت د پاکستاني پوځ ودانیو ته زیان اړولی و. تر دې وروسته د تحریک انصاف او د پوځ ترمنځ تعلقات خراب شوي دي او نور هم ګډوډ شول. عمران خان او د هغه د ګوند ځینې مشران سیاستوالان په زندانونو کې دي او یو شمېر مهم ملګرو یې له سیاست سره مخخه کړې ده. آیا دا په دې معنا ده چې تحریک انصاف سیاسي مستقبل ختم شو؟ آیا اسټابلیشمنت په 2023 کال په انتخاباتو کې مسلم لیگ نواز ملاتړ کوي؟ په دې اړه د غلام غوث رپورت کې تفصیل اورو.
د نهم مئی د پیښو وروستو د ثبت شویو مقدمو په اساس د اکتوبر په 6مه نیټه له پیښوره د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال کامران منګش او له باجوړه د یاد ګوند سیاستوال انور زیب خان ونیول شول. په پیښور کې د پخواني صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په کور هم پولیس ورغلی وو، خو پولیسو هغه په خپل کور کې ونه موندلو. شینون کې وایي داسې ښکاري چې په را روانو عامو انتخاباتو کې به پاکستان تحریک انصاف د ډیرو مشکلاتو سره مخ وي. په پیښور کې د جیو نیوز ټلویزیون بیورو چیف ارشد عزیز ملک نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې د نهم مئی د پیښو په مقدمو کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال نیولې کېږي، خو ولې بیا چې کله دوی د پاکستان تحریک انصاف سره د اړیکو پرې کولو اعلان کوي نو دوی واپس خوشی کېږي.
اسټابلیشمنت چې کوم دی هغه مسلم لیگ نون ته یو لار ورکوي لګیا دی. نواز شریف صاحب چې رالو دې نه د دوی کمپین موس رو رو بد تیزی دا پی ٹی آئی چې کوم خلک دی آغا یا خو غی پارٹی پرې خوا او لاړل یو پریس کانفرنس وکي او ما غ الزامات کې غی گرفتاریانی کیږي او ما غ الزام نه چې کلا غی واپس راځي نو غی کلیر شي هر الزام نه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اول د توشخانی په مقدمه کې بندي وو او اوس مهال د ریاست د پټو رازونو د افشا کولو په قضیه کې بندي دی. خبريال او شینونکي سیف الاسلام سیفی وایي چې ترسو عمران خان د بند نه وي خوشې شوی او په سیاسي میدان کې پخپل موجود نه وي نو داغه د ګوند مستقبل به روښانه نه وي.
عمران خان نه چې هغه ډیر ډاینامیک دا هغه لیډرشپ دی چې هغه کله نه نو پټه باندې به ډیر زیات اثرات پروږي. اوسه پورې مختلف دا غړي چې دی هغه پټیږي را پټیږي دا کورونو باندې چابي غرزل کیږي او گرفتاریاں شروع دي.
د سیاسي چارو پوهان وایي د اکتوبر په 28مه نیټه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هیواد ته واپس راغلو او د پاکستان په سرکاري ټلویزیون چې هغه ته څومره ډیر وخت ورکړی شو نو داسې ښایي چې په پاکستان کې موجوده اسټابلیشمنت د نواز شریف سره ولاړ دی او دې سره به د عمران خان او د هغه د ګوند ستونزې نورې هم زیاتیږي. په پیښور کې د سما نیوز ټلویزیون د مشر محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل
دا کوم گرفتاری روان دی د عمران خان دی پاک لوانی کوم پالیسی په دی وخت کې او د عمران خان مخالف میا نواز شریف چې په کومه طریقه باندې پاکستان ته راغونه خو یو خبره خو ثابته ده چې راتلونکي وخت عمران خان د جماعت د پاره او د پخپل غد پاره زه مشکل ګورم. تر اوسه پورې زه داسې سیزنه ګورم چې غینه ماته د پته ولګي چې د عمران خان سره سنرمي کېدو والا ده.
خبریال او شینونکو شمیم شاهد وایي عمران خان د خپل دوري حکومت په اخیرانه یو میاشتو کې د پخوانی پوزي اسټابلیشمنت سره سخت اختلافات لرل او داغه د حکومت ختمیدل وروسته بیا د نوي پوزي اسټابلیشمنت سره هم داغه اختلافات نور هم زیات شو، نو په دې وجه غوند لا نور مشکلاتو سره مخ شو.
تیاره ده، مستقبل خراب دی. د حقیقته وجه دا ده چې د عمران خان او د پوج ترمنځ چې کوم اختلافات دي کوم جګړه ده ورځ تر ورځ پای کې زیاتې کیږي. ٹھیک ده چې عمران خان سره عدالتونه مخ دي په بیوروکریسي کې ورسره خلک شته، میډیا کې هم دا خو پورا اثر دی، خو د فوج دا غتر مند ډیر زیات اختلافات دي.
خو خبریال او شینونکي لیاز علي وایي په پاکستان کې د نورو سیاسي ګوندونو سره دا ډول واقعیات په بیا بیا شوې دي. د کومو واقعیاتو او مشکلاتو سره چې نن پاکستان تحریک انصاف مخ دی؟
په پاکستان کې په هر الیکشن کې یو کینګ پارټي وي، کله مسلم لیگ قافي، کله پیپل پارټي، کله مسلم لیگ نونی او کله د دې سره به پاکستان تحریک انصاف وي. او دا کینگ پارٹی پخپل وخت کې خوشاله خو چې کله به پوزیشن تلر شین به وی چې نا دا داندلی دا او دا د پاکستان تاریخ نږدې د دې گواه ده. پاکستان تحریک انصاف د راوستلو دپاره په 2018 کې په کومه پیمانه چې هلې ځلې شوې وې، نن هغه پاکستان تحریک انصاف شدید زیر عتاب دی. اوس پورې چې کوم خدو خالق کاره شوي دي، نو پاکستان تحریک انصاف په عوامي مقاماتو سره په خپلو حجرو کې هم جلسو کولو ته نه پرېږدي.
پاکستان تحریک انصاف په موجوده سیاسي ماحول کې د دوی په ضد روانو کاروایانو په سلسله کې په بیا بیا د خپلو تعهداتو څرګندونه کړې ده، او د ټاکنو د کمیشن نه یې دوی ته د نورو ګوندونو په رنګ د سیاسي هلو ځلو د موقع ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د ټاکنو کمیشن د جنوري 2023 په پای کې د عامو انتخاباتو کولو اعلان کړی دی، خو تر دې دمه یې د انتخاباتو شیډیول نه دی اعلان کړی.
سماجی جند دی وقت ٹول میر من
پندرہ سال جمع دبا دوں شو تو کالا ہوں تھا خشان پالو اڑے دو تو اڑے دو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی دا زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کار کې دا و خو د خپل پینټینګ کې دا سوشل نشي باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونه دي په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا ته د وفاقي حکومت لخوا د بجلی د خالص منافع پیسې نه ترلاسه کیږي، او په قومي مالیاتي کمیشن کې هم د صوبې ته خپل پوره برخه نه ورکول کیږي. صوبایي حکومت له مالی بحران سره مخامخ شوی دی. د صوبې نگران وزیر اعلی په ورسیو کې وفاقي حکومت ته یو خط هم استولې چې بقایا جات دې ورته ادا کړي، خو مرکز لا هم په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. لاندې وجه د خیبر پختونخوا حکومت مجبور دی چې د خپلو خرچو پوره کولو لپاره له بانکونو قرضې واخلي. نور معلومات د شاهین بنیری رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د 13 مودینه د مالی بحران سره مخ دی او نشي کولی چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن پیسې هم برابر کړي. ځینې پاکستانی رسنۍ وایي چې اوس نگران حکومت هڅه کوي چې له بانکونو قرض واخلي او حکومتي نظام ور باندې وچلوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له پیښوره خبریال علي اکبر ویل چې د پانګو د نشټوالي له کبله په صوبا او ځانګړي توګه په خوانیو قبایلي سیمو کې پرمختیايي هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي، او د حکومت سره له بینکونو د پور اخستو بل لار نشته دی.
خیبر پختونخوا کې د پینشن ډېر غټ بوج دی. د دغه په مت کې تقریبا 15.5 روپۍ ماهانه چې دی هغه خرج کیږي. نورې څومره سرکاري خرجې چې دي هغه ملاو کې نو دا تقریبا 7-8 روپۍ چې دی ماهانه د خیبر پختونخوا حکومت خرچی دي. د دغه خرچو پوره کولو لپاره زمونږ زیاتره انحصار چې دی نو هغه په وفاق باندې چې د انپسی په مات کې موږ ته کمی پیسې ملاوي کی، بل دا د بجلی کم واجبات چې زمونږ د اغې سره دي، او د تیل او ګیس چې کم دي. د تیر یو کال راسي خیبر پختونخوا د خبره کوي چې را په وفاق باندې تر 100 ارب زیاتې پیسې دي هغه نه دي ملاوي شوی.
په دغه اړه مو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکا خل سره تماس ونیو خو بریالي نشو. البته د اکتوبر په 3 په پیښور کې د نېشنل ډیفنس یونیورسټي د یو پلاوی سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ویل چې خیبر پختونخوا په قومي مالیاتي کمیشن کې د 19.6% برخې حقدار دی، خو دا مهال ورته یوازې 14.6% برخه ورکول کیږي. په دغه اړه سیاستوال او د خیبر پختونخوا د اسمبلې پخوانی غړی احمد کندی وایي چې صبح ځکه د مالی بحران سره مخ ده چې وفاقي حکومت ورته خپل آئینی حقونه نه ورکوي، او صوبایي حکومت مجبور شي چې له بینکونو قرضونه واخلي.
خاص کر نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی منگ پیسے نہ ملاوی گی لگیا دی خدا نگران حکومت دے کے لا پورے گا چکم زمنگ باغ 3 ارب روپئے میاشت ملاوی دے عام نہ ملاوی گی بل این ایف سی کے چکم خبر شوی دی بل دا ٹرائبل مرجر چکم شو دا غین زمنگ شیئر زیاتی گی آ پیسے ہم لا نہ ملاوی گی لگیا دی دین علاوہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئل ما دے دا آغا نہ ملاوی گی نو ویلو مقصد دا سمرا چ آئینی شکونہ دی خیبر پختونخوا پر کانسٹیٹیوشن کے چکم حق لری آغا خیبر پختونخوا تا نہ ملاوی گی لگیا دی خیبر پختونخوا قرضے اغشتے شی خدا ٹیمپرری حل مستقل حل خدا دے زر نظر الیکشن ہوشی نئے حکومت راشی نو دا خبر ٹیک اپ کی دے پاچھے پدے نگران حکومت کی دا خبر ماتا نہ لگی چدا بس حل اڈری
په صوبہ کې د تحریک انصاف تیر حکومت هم وخت په وخت له بینکونو قرضې اخیستې دي چې سه واپس کړي او سلا اوس هم د حکومت په ذمہ دي. په پیښور کې خبریال عزیز بنیرې وایي چې په صوبہ کې خرابې امنیتی وضع او سیاسی بے قراری د صوبې اقتصاد ډیر اغیزمن کړی دی او حکومتونه د اوږدمهاله پالیسیو پر ځای عارضي ګامونه اخلي چې ورسره مالی چارې نور هم پیچلې شوې دي.
په وفاق کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دلته په صوبہ کې هم زمونږ د نیٹ ہائیڈل پروفیٹ یا زمونږ د آئل اینڈ گیس یا چې کوم سٹیٹ ٹرانسفر راځي پای کې ډېر کمې راغلی وو. دوی به مسلسل قرضې اغستې او شور چونکې نگران حکومت دی دوی سره به بینکونه هغه شان مرسته نه کوي. د صوبې اوس هم چې کوم بقایا جات دي وفاق سره که هغه ورکړي نو بیا به د صوبې حالات چې دي نو حده پورې بهتر شي.
د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د یو خط له لارې له وفاقي حکومت غوښتي وو چې د بجلی د خالص منافع فیډرل اکسایز ډیوټي او قامی مالیاتی کمیشن کې د ورتا خپل پوره برخه ورکړي. د صوبی وزیر اعلی اعظم خان په خط کې زیاته کړې وه چې د کال 2013 راهیسې په وفاق د بجلی د خالص منافع 1500 بلین روپے پاتې دي چې تر اوسه پکې صوبې ته یوازې 1.3 بلین روپے ترلاسه شوې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. نړۍ کې هر کال د اکتوبر میاشت د بریسټ کینسر یا د سینې د سرطان په اړه نمانځل کیږي چې پکې د ناروغۍ په اړه پوهاوی خورول کیږي. په پیښور کې د کینسر ایرنم هسپتال د اکتوبر په 20مه د پیښور پرس کلب او د هسپتال د ډاکټرانو ترمنځ د کرکټ سیالي جوړه کړې وه چې مقصد یې په عامو خلکو کې د کینسر د ناروغۍ په اړه پوهاوی خورول وو. د ایرنم هسپتال ډاکټر جواد خان مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو د سیالیو تر څنګ په پوهنتونونو او کالجونو کې زنانه زده کوونکو ته هم د ناروغۍ په اړه معلومات او د ځان ساتنې طریقې ورخول کیږي. نور تفصیل د پیښور نظم خبریال عظمت اشاره کوي.
خزو کې د سینې د کینسر په اړه او د پوهاوی لپاره د اکتوبر په 20مه پیښور زری پوهنتون کې د پیښور پریس کلب او ایرنم هسپتال ترمنځ د کرکټ سیالي وشوه چې ایرنم هسپتال وګټلې. دا کرکټ ټورنمنټ ایرنم هسپتال او د دوایانو کپنو په مرسته تابع کړو. د کینسر د هسپتال کارکونکي او لوبغاړي فواد حسین مشال ریډیو ته ویل چې د معاشري د محدودیتونو لوجي زنانه نشي کولای چې د سینې د کینسر په اړه د پوهاوی لوبي وکړي. نو په هنتون کې د پوهاوی د میچ کولو مقصد یې د کونکو کې د سینې د سرطان په اړه معلومات ورکول.
زنانه چې کم دي په ډېر زیات ریلیکټډ دي هغه فرنٹ ته ناراضي مطلب چې ارلی ډیټیکټ هم شي ډیو ټو شرم وته وایي چې هغه شرم د لاسا مطلب چې یو ظاهري خبره ده بریسټ کینسر یو داسې شی دی چې غی په شرم محسوس کوي. نظامو اندا کوشش دی چې سومره ارلی سټیج باندې دا کور شي کرکټ د وجه وته میسج لاړ شي چې بریسټ کینسر ارلی ڈیڈکشن شتا تاسو په شرم مکوي او ایز سون ایز پاسیبل خپل ډاکټران ته راشي.
هر کال د اکتوبر میاش په ټوله نړۍ کې د بریسټ کینسر یا د سینې د کینسر په اړه د پوهاوی لپاره مانځل کیږي.
دا پاکستان د صحت د ادارې په وینا چې د سینې د کینسر نه هر کال پاکستان کې لسلویخت زرو زیات زنانه مړ کیږي. لوبغاړي او خبریال ارشاد میدانی مشال ریډیو ته وویل چې باید د هر ناروغي او نور ستونزو په اړه د پوهاوي لپاره د لوبو مرسته واغستې شي، ځکه چې پاکستان کې کرکټ تر ټولو زیات کتون کې لوبه ده.
ګیر چاپیر چې کم دي نو ټولې زنانه سټوډنټانې او ټیچرانې استادانې هم دي، نو هغه چې هم په دالار باندې تیریږي نو کم سے کم دا کم بینر وغیرہ چلے گی دلتے آگے تو دمرو پتہ لگی چیرہ دلتے وہ ایکٹیویٹی روانہ دا دے ایکٹیویٹی سا مقصد دے کہ جدا ٹول ایجوکیٹڈ خلق دے ادویتا صرف دا دے بینر زو دے دا غونہ ہم پتہ لگی چیرہ نو امید خدا دے چے ہم دا کم خلق پدے لار تیری یا کم خلق دل تک ناس دے نو کدوی نہیں نو دی خو بخپل زنا نو تا دا گے چا پرشل کے دے یو میسج خور کی
دا ملگرو ملتوں تر مخ پنڑے کہ ہر کال دے یویش لکو نزیات زنانا دے سینے تے کینسر نہ متاثر کیگی. دا ٹورنامنٹ تابعہ کون کی دا ایرنم ہسپتال ڈاکٹر جواد خان مشال ریڈیو تو اویل چی دا پوہاوی لپارا دا لوبو ترسنگ پا پوہنتنونو او کالجونو کی زنانا زدہ کون کتا او پا بازارونو کی ہم عام اولستا پوہاوی برکوی.
میں اشتے لاسٹ ویک میں نے مونگا یو سیمینار ارینج کردو دا بریسٹ کینسر اویرنس لحاظ طرح سیمپوزیم مکڑو خپل تاسو سنگا دا بریسٹ کینسر آگا ڈیٹیک کولے شای بیا میموگراف والی ضروری دا ایکس ریز والی ضروری دی دی ٹول لحاظ طرح مونگا یو پراپر آگا وی خدا مونگا اکتوبر منت کی دے رکھا پارکو چو تھرو آؤٹ دا ورلڈ دے تا پنک توبر ہوں ویلے شی کنا دا میچز خدا سی دی چی دا مونگ دا پارا صرف یو زا انٹرٹینمنٹ ام راشی و بل پا کدار جی چی لگ دیر اویرنس آگا راشی لائک تاسو دا بینرز کتل شی مونگا یونیورسٹیز کی واک کو واک کے مونگ سر دا بریسٹ کینسر اویرنس لحاظ سر ڈیفرنٹ فلیکس وی پینلز وی
دا ارنم ہسپتال ڈاکٹران اویل چی دا سینی دا کینسر نا دا بچ کے دو لپارا باید ہر مور خپل ماشومان تا دا سینی پیور کی او د پنځشتو کالو نه کم عمره زنانه دی په کال کې یو وار او د سلويختو کالو پورې زنانه دی هر میاشت د سینې د کینسر په اړه د ډاکټر نه چیک اپ کوي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
او اوس هم ورزو افغانستان ته د تیر جمعې په ورځ په خوست کې د سیمایزو ملي او نړیوالو رسنیو خبریالانو لپاره د رواني ناروغیو په اړه یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی. خبریالانو ویل چې د ټولنې د نورو برخو په نسبت دوی له حالاتو او پیښو ډیر متاثر دي او له دې کبله بېلابېلو رواني ستونزو سره مخامخ دي. افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چې د سیاسي بدلونونو، ډول ډول محرومیتونو، مهاجرتونو او اقتصادي ستونزو له وجې وګړي له رواني ناروغیو ډیر متاثر دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل رپورټ کې اورو.
په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې په رواني ناروغیو د اخته کسانو په شان خبریالان هم د ټولنې هغه قشر دی چې رواني فشارونو څخه ځوریږي او په دې برخه کې دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د همدې رواني ناروغیو او فشارونو په اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خوست د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو او استازو لپاره یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. په خوست کې وطن سیمه ییز خبریال عبدالقیوم قیومی مشال روډیو ته وویل
تر ډیره پورې پوس وخت کې ستونزې چې د تر ډیره پورې خبریالانو ته هغه د حالاتو سره د دوی عیارېدل دي، د حالاتو سره د دوی تعامل کول دي او همداشان ځینې اقتصادي ستونزې دي. په اوس وخت کې چې تر ډیره هر افغان او بیا د خبریالانو یا ژورنالیستانو کشر ورسره مخامخ.
په خوست کې د کلي د راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په دې هیواد کې رواني ناروغۍ ډېرې دي، خو د رواني ناروغۍ د درملنې لپاره اسانتیاوې په نشت حساب دي.
دا چې په دې ټولنه کې د روان درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه نشته، ځانګړي پروګرامونه نشته. فکر کوم زموږ د سیاحتمې په بخش کې هم داسې پروګرام نشته چې خلکو ته په دې برخه کې اما په هوایي ورکې خلک په دې وپوهوي چې رواني ناروغۍ څه دي یا له رواني ناروغیو څخه ځان ساتنه څه ډول ده.
خوستی خبریالان وایی در رسنیو کارکون که پدی هم روانی فشارونو سره مخامخ دی چه د پی خوزایونو تا تر نورو مخ کی رسیدگی کوی یا پتولنه که داس زورون که سحنی وینی چه د دوی پرو حوروان تاثیر لری. سیمیز خبریال محمد الله سروری وایی
دوی پا پی خو که لبیلابیلو حالتو سره مخ کیگی زیادتر خبریالان استونز لری تر سو پوریسی پدی برخه که دی دوی تکار سوی وی او دی دوی آقا مشکلات حل سوی وی. دوی لپاره باید په رواني برخه کې بیلابیل ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شي.
بل لوري ته د رواني ناروغۍ ډاکټران وایي خلک باید رواني فشارونو د مخنیوي لپاره د خپلې کورنۍ او چاپیریال د حالاتو ښه کولو ته پام وکړي. د رواني ناروغۍ متخصص ډاکټر عصمت الله واحدي وویل
اساسي عوامل چې دي د ټولنې
کورنۍ تاوتریخوالی ده باید اصلاح کړو، ماشومانو سره د زنانو سره خشنه رویه ده باید اصلاح شي. که دا اصلاح شي مونږ یو بل سره مینه ورکو، کور کې ماشومانو سره بدیا کې او اجتماعي تاګ ارتاګ لکه مخکې وختو کې چې داسې یو څه زیات کړو دغې حالت مخه نیولی کړو.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي بیلابیل ډولونه شته چې د رواني ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دوی په وینا په کورنیو کې وهل ټکول، په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه، د یو شخص ګواښل، ښکنځلې کول، په بدو نومونو یادول، له خپلو حقونو یا انتخابه د خلکو محرومول او داسې نور په ټوله کې د رواني ناروغۍ د منځته راتګ له لاملونو څخه دي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو، د تازه خبرونو باوري سرچینه.